حق ناره چې کوم وزان ته دار وتړم او چې بیا تر شپې نسی لاړ څنګه سهار وتړم مینه چکړم عارفه زړه په خپل یار وتړم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. جاوید اوربل د کابل په طبي پوهنتون کې زده کړې کړې دي، خو د پېښې په لحاظ ژورنالیست دی او د روسي ګټلو لپاره چې فارغ وي نو لیکنې کوي. دی شاعر دی، لنډې کیسې لیکي، ژباړې کوي او د تیر یادونه په نوم ناول یې دوه درې کاله پخواله چې دی محصل و خپور شو. ښاغلی اوربل د کابل په ادبي حلقو کې په دې مشهور دی چې که هر څه لیکي په خپل انداز یې لیکي. دای د آزادی رادیو مجلې د اوریدونکو لپاره د لوړ مینار شار په نوم خپل یو کیسه لولي.
د لوړ مینار شار د متشددو ځواکونو لخوا شارونه یو په بل پسې ونیول سول، خو د تر ټولو جګ مینار شار خلکو مقاومت کاوه. د متشددو ځواکونو لخوا د نورو شارونو غوندې په دې شار کې هم بې انتها ویر خپرېده، خو دې ویرې د خلکو سپینې نه تښتولې. د دې شریکي ډلو لخوا د خلکو د سختې ویرې لپاره پر سیمه ناتار جوړ و. هره شپه د سخت کړاو مرګونو تصویرونه په تلویزیونونو کې خپرېدل، څوک پر تندې په ډزو ویشتل کېدل، څوک د زهرو په پیشکاروی وژل کېدل، څوک به د کساب په چړې حلالېدل، د چا د موچي په تار مغزي پرې کېدل، د چا پر سر به میخ ټک وهل سو، او د غورځېدانو سیل به یې تشدد کوونکي په مستۍ راویستل او یو بل ډول نارې به یې وهلې. څوک به په برق نیول کېدل او ځینو نور بیا داسې وژل کېدل چې په ژوندوني به یې اول سړه ترې راویست او بیا به یې په برچې ورته سوری کړ. دا ټولی صحنه لویرو څخه ډکې وې، او کله چې بعد تلویزیون پر مخ دا صحنه ښودل کېده نو ډېرو میرمنو به پر سترګو لاسونه نیولې وو او خپل ماشومان به یې په غېږو کې پټول چې ونه وېرېږي. د ښار په څنډو کې بل ډول ناتار هم کټ وو، هغه دا چې د ماینونو ماهر لکه د تقسیم اوقات رسم د خپلو ماینونو د ایښودلو داسې چل زده کړی وو چې د کڼې کونې سیمه په نه وه نو ته به هلته ماینې شی وو، او په تلویزیون کې به یې تصویرونه هم خپاره سول چې سل دوه سوه کسان پکې مړه او ټپیان سول. د دې لږ لوی ښار په څنډو او شاوخوا کې بریتونو ته ښار د یوه اوسېدونکي کورنۍ هم بې غمه نه وه پرېښې. د دې ځای د خلکو د غم او ویرې لرې کولو لپاره یو څو د مینې بلون کې وو چې دوی نه پرېښودل غم او ویره پر خلکو غالبه سي. د ښار په منځ کې به د مینو بلونکو چې خدای پرې بې حده ښکلي اوازونه لورولي وو کنسرتونه جوړول، سندرې به یې ویلې، خلک به ورته په مستۍ راغلل او ویره او غم به یې ورسره سپک سو. تر ډیره وخته د ښار د بیرې او غم لرې کولو لپاره د مینې د بلونکو دا کار موثر تمامېده، خو دوی هم رو رو د تشدد کوونکو له بې پایه غصب سره مخ سول. په یوه داسې کنسرت یې چپا ورور او راغلو د مینو بلونکو سندر بولو شپې ور پرې کړې او په ناپایه ډزو یې د کنسرت کسان پر سرونو مخونو او سینو وویشتل. د کنسرت پر ځای د انسانانو د غوښو یو امبار جوړ و. په دې شپه د خلکو په زړونو کې لږ ویره زیاته سوه او د غم او خفګان فضا ښار محاصره کړی وو، خو په دې بله شپه له پیښې څخه وتلیو د مینو بلونکو د ویرې ورکولو لپاره د خپل جادویي غږ خوا ته پام وکړ او له خلکو یې ویره یو څه لرې کړه. ښار ورو ورو له ویرې څخه خلاصېده او حالت عادي کېده چې نورې پوژنوونکې پیښې وسوې. پیښې پسې زیاتې سوې او د مینې بلونکې ورو ورو کمېدل. د ښار د نفوس یو برخه د تشدد کوونکو لخوا د ورځنیو پیښو سره وژل سول. پر نورې ورو ورو ویره غالبېده او داسې هم ویل کېدل چې نور نو د لوړ مینار ښار د مقاومت څخه لاس اخلي، ویره پرې غالبې شي او د تشدد کوونکو لاس ته لوېږي. تشدد کوونکو هڅه دا وه چې ژر پر خلکو ویره غالبه سي او دوی ته لوړ مینار ښار ژر وسوسوي او خپل پخوانی ریکارډ مات نه کړي چې د لوړ مینار ښار یې په کلونو کې هم ونه سنی پلای. حال دا چې دوی د ورځو په موده کې نور لوی ښارونه نیولي دي. د هفتو په منځ کې خو یې ډېر ښارونه ونیول او یوازې څو ښارونه وو چې خبره یې میاشتو ته واوښته. دا چې د لوړ مینار ښار په کلونو هم نه مغلوبېده، دوی یې په وچې پسې وو او مختلف تاکتیکونه یې کارول چې ژر ویره خوره سي او تر ټولو ناوړه ویره خوره سي چې ورسره د خلکو زړونه مات سي او د ښار په دروازو کې ولاړ کمربندونه ورسره وشوړې شي او دوی د ښار شتمني پر خپلو خورو باد کړي. په ښار کې یوازې یو د مینې پلونکی او د جادوګر شخص شتن پاتې سو. د ټولو خلکو سترګې همده ته وې، د دې لپاره چې د ښار پر ټولو خلکو یې مینه ویشلې وي او خپل د مینې په پیغام یې د خلکو زړونه ډډه کړي وي. د لوړ مینار سر ته به هره شپه خوت او له هغه ځایه به یې تر سهاره د مینې او ډاډ سندرې ویلې او د خلکو ورسره مینه په زړو کې زیاتېده، ډډه کېدل او له ویرې خلاصېدل. شپاشې د مینې بلونو کې د خپل جادوګر ژغ سره د ښار د خلکو پر زړونو آرامي او سکون غوړی بلی وو او ټول ښار د مینې د بلون کې ژغ ته خوب وړی وو. د متشددو ځواکونو ډلې جاسوسان د ښار د حال معلومولو لپاره په پتله جامه کې ښار ته راغلل. ټول ښار یې وکوت او د مینې د بلون کې ژغ ته تم سول. دوی د لوړ مینار لاندې ولاړ وو او د مینې د بلون کې ژغ پرې دومره تاثیر کړی وو چې دوی له دې ژغه ډېر متاثر شوي وو. سکون او آرامۍ دوی ته خوب راوستی وو او سهار چې د لوړ مینار له لاندې پاسېدل نو یو بل ته یې ویل چې د ژوند تر ټولو آرامه شپه یې تېره کړې نه ده. د جاسوسانو له منځه یې وویل چې راسئ د لوړ مینار په ښار کې پاتې سو چې د ژوند څخه خوند واخلو. ټول عمر مو پر غرونو او ځنګلونو تیر سو، د حیوانانو په شان ژوند کوو. راځئ چې انسانان سو، راځئ چې د مینې د پلونکي د جادوګر ژغ مینهوال سو او د ژوند نورې شپې ټولې دلته وکړو. خو په دې وخت کې د جاسوسانو مشر د هغه پوزې ته څه ونیول، هغه ژر پر ځمکه ولوېد او هغه یې په خولې کې یوه کولۍ ورواچوله او شېبه وروسته یې مړی د لوړ مینار لاندې پروت و او د قاتلانو درک نه و. د ورځې د ښار خلکو په قاتلانو پسې لټه وکړه خو ټوله ورځ یې د هغو کسانو پلونه ونه موندل چې دا کس یې تر لوړ مینار لاندې وشلی وو. راتلونکې شپه نو د ښار د خلکو لپاره ډېره عجیبه وه. د لوړ مینار لاندې تر اوسه قتل نه و سوی او ورنږدې هم نه و سوی. دلته د ډېرو لویو ولیانو ارواحونه وو چې قتلونه د لوړ مینار خواته ورسېدل. د خلکو بیره زیاته سوه. دا ویره هغه وخت نور هم خپل اوج ته ورسېده چې کله نیمه شپه د تشدد کوونکي یوه ډلګۍ لوړ مینار ته ورسېده. په دې شپه د مینې پلونکي د خپل جادوګر شخص سره هڅه کوله چې د خلکو له زړونو د تېرې ورځې ویره لرې کړي، خو هغه څه خبر و چې ویره به یې ټول ښار ور ولړزوي. د تشدد کوونکو ډلګۍ مشر د مینې د بلون کې د وژلو لپاره پر خپلو وسلو غور کاوه چې له کومې یوې استفاده وکړي او د مینې بلونکی پرې په تر ټولو سخت مرګ ومري او د ښار خلک پرې د بې پایه ویرې سره مخامخ سي چې نور نو دوی مقاومت ونه سي کړلی بلکې بې چنې وهلو دوی ته تسلیم سي. یوه نښه ویشتونکي وویل چې کولی سي آن هغه پر دواړو سترګو وولي، پر تندی وولي او د زړه پر سر یې وولي چې وینې لاندې راتوی سي. یو بل شریک وویل چې د مینار سر ته ورختلی سي، تر وژلو وروسته یې له هغه ځای راسړولی سي. چا د اوږې د سر توغندي وړاندیز وکړ چې ورسره به د مینار یوه برخه هم ورانه سي. خو د ماینونو د ماهر خبرې د ډلګۍ مشر پام ور واړاوه. هغه وویل چې د ماینونو سو هغه به د مینار په شاوخوا کې ځای پر ځای کړي، د چاودنې سره به لوړ مینار ونړېږي او د مینې بلون کې به هم پډیر بد وسیت کی ټوټي ټوټي سي. د ټلګي مشري وړاندې خور سو او هغه پر شاوټه پاوه د ویل لا دې سره به د مینې د بلون کولا پاره یو زمينه هم پاته نسی چې خلکو ته سکون او آرامي ورو بخشي. نور نو داسې ځای نه دی پاته چې د مینې ورک بلون کې که پاته وي نو چې ورته راسي او له شاره بیره او طرحه ورکه کړي. بمونه ځای پر ځای سول، د ښار خلک ویرې اخیستي ول او د یوه غیر عادي حالت سره مخ کېدل. د یوې لویې چاودنې غږ پورته سو او د لوړ مینار د لوېدو داسې غږ سو چې د ماشومانو زړونه پړک وچاودېدل. د ښار هغه کسان چې خوب وړي وو راویښ سول او د سختې ویرې په اوج کې خپلو پامونو ته وختل. د لوړ مینار بدنه یې ولیدله چې ټوټې ټوټې پر ځمکه غسېدلې وه. د تشدد کوونکو آوازونه یې اورېدل. شو بل ته یې په خندا ویل که موږ خبر وای چې د مینې د بلونکي له وژلو سره ښار له بیرې او ترهې په سر راځي او تسلیمېږي نو دا کار به مو ډېر پخوا کړی وای. د تشدد کوونکو مشر په لوړ غږ په خندا وویل خیر چې د نړۍ نور ښارونه نیسو نو له دې تجربې به هلته ګټه واخلو.
دیر غل کرو سلو نیخ شوکنا دخافی رو د وطن غل لچو سما جانا جانان وطنا افغان وطنا افغان وطن ساتھ وچ دور نا اب تک پورشا ساتھ وچ دور نا اب تک پورشا سما جانا جانان وطن افغان وطن سما جانا جانان وطن افغان وطن ساتھ وچ دور نا اب تک پورشا ساتھ وچ دور نا اب تک پورشا سما جانا جانان وطن افغان وطن
هغه سیمه چې اوس یې چارسده بولو دوه دوه نیم زره کاله پخوا پشکلواتي نومېده او د کندهارا پلازمېنه وه. د پشکلواتي کلمه په لغت کې نیلوفر ګل ته وایي. د لرغوني زمانې ډېر لوی ژبپو او بلکې تر ټولو لوی ژبپو پانینی د نیلوفر ګل په سیمه کې اوسېده. پانینی څو ویشت پیړۍ پخوا د سانسکریت چې پښتو ته نږدې ژبه ګڼل کېږي ګرامر ولیکه. د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو د لړۍ د دې اونۍ په بحث کې استاد نجیب منلی د لرغوني پښتونخوا دغه لوی عالم او د هغه کړی تحقیق راپیژني.
د علم فکر او فرهنګ په سرلارو کې یو شخصیت چې ژوند یې دومره مشهور نه دی لکه کار یې چې د نړۍ په تاریخ کې مهم دی زموږ د سیمې یو شخصیت دی چې پانینی نومېږي.
چې ژوند مشهور نه دی مطلب هم دا دی چې د ژوند پیسه کې معلومات نشته.
د ژوند پیسه کې معلومات نشته او ډیر څوک په خبرې هم نه کوي. پانینی د میلاد نه څلور پیړۍ مخکې د ځینو په قول پنځه یا شپږ پیړۍ مخکې د پیښور سره نږدې په چارسده کې زیږېدلی دی.
وبخښئ چې چارسده په هغه وخت کې د بودایي تمدن یو لوی مرکز و. د ګندهارا یو لوی مرکز و.
ګندهارا په هغه وخت کې د بودایي تمدن او د هندو تمدن یو ډیر ستر مرکز و او یو ډیر مهم فرهنګي مرکز و. پانینی وایي چې په ماشومتوب کې ډیر غبي شاګرد و. سبق یې نه زده کېده او همیشه به ملګرو ورپورې په مکتب کې خندل چې دی په څه نه پوهېږي. نو ده ته ډیر زیات سوز ورغی او د زړه د خلاصه یې دعا وکړله او شیوا چې د هغې وخت ارباب الانواع نه یو و
د هندو دین یو مهم خدای
و. هغه ورته په خوب کې راغی او ورته وویل چې هیمالیا ته لاړ شه، هلته ریاضت وکړه او لار به پیدا کړي. د هیمالیا ته لاړ او د ریاضت په ترڅ کې ورته د شیواد خوانه د ژبپوهنې الهام وشو، د ژبې اصول ورته ورزده شول.
استاد منلی دی د بودایي تمدن د غوړېدو په زمانه کې اوسي او په خپله د بودا پیسه کې هم همدغسې یو شی ویل کېږي چې د حقیقت په لټون کې ریاضت کوو او بیا دته یو الهام غوندی وسو او حقیقت ته ورسیدو. یعنی دغه افسانه چې جوړه سوې ده دا په حقیقت کې د ایغه تمدن له نورو افسانو سره او له نورو تصوراتو سره یو اړخ لګوي. اوسنو خلکو ته به شاید واجبه خبره
دغه افسانه فکر کوم چې په هر فرهنګ او هر تمدن کې نمونې لري. د یو ډیر مهم کار د پاره ریاضت پکار دی او ریاضت د پاره د خلکو له ډلې وتل پکار دی. په واقعیتونو باندې په لومړي لاس فکر کول پکار دی. په هر صورت پانینی د ژبپوهنې یا د سانسکریت ژبې د تنظیم او تدوین په برخه کې ډیر لوی کار کړی دی.
چې دا سانسکریت په هغه وخت کې په اوسنۍ پښتونخوا کې په ګندهارا کې او په هند کې اصلي ژبه وه او مهمه ژبه وه.
مهمه ژبه وه، د ویدی سرودونو ژبه وه او ویدی سرودونه چې مهم مذهبي متن وو د هغې د اصالت د ساتلو دپاره، د هغې د معنا د پوهېدلو دپاره، د هغې د پیغام د ساتلو په خاطر په سانسکریت باندې ډېر زیات کار کېده.
یعنی یو ډول مذهبي او مقدسه ژبه هم وه.
مقدسه ژبه هم وه. په عین حال کې دا داسې ژبه وه چې د پانینی په وخت کې لا هم استعمالېدله. یعنی که څه هم یو څه له استعماله وتلې به وه، خو بیا هم د ځینو لهجو په شکل باندې کارېدله او دغو بېلابېلو لهجو ته یې پراکریت ژبې ویلې چې پانینی دا ټولې سره وڅېړلې، د دوی ترمنځ یې اړیکې پیدا کړل او بالاخره یې هغه اصول چې دا ژبه پرې زده کېدلی شي هغه یې تنظیم کړل. یعنی لومړی ژبپوهان دی چې د ژبې په باره کې فکر کړی دی او یوازې د تدریس لپاره یې ژبه نه ده تنظیم کړې، بلکې د ژبې په اساساتو باندې فکر کړی دی او د هغې په اساس باندې خپل ګرامر تنظیم کړی دی. د پانینی ګرامر د اشتا دیایی په نوم باندې یادیږي، یا اته څپرکی. د دې کتاب دغه اته برخې دي. د ژبې ټول اصول په 4000 مقولو کې تنظیم کړی دی چې دا غي جملې نه لومړی څپرکی ډېر مهم څپرکی د سانسکریت ژبې د غږونو تنظیم دی. د ژبې غږونه مشخص کوي او د تلفظ په اساس چې په کومو وسایلو باندې تلفظ کیږي، په شونډو تلفظ کیږي که په غاښونو سره تلفظ کیږي، که په تالو کې تلفظ کیږي یا په ستوني کې تلفظ کیږي، د مخرج په اساس یا د تلفظ د دستګاه په اساس باندې د توري سره تنظیموي.
استاد منلی زموږ چې د ګرامر ته څه کوم پخوانی لید دی، په هغه کې مو فکر ټوله صرف او نحو ته دی. له صرف مطلب هغه دی کلمو قواعد دي، او له نحو څخه مو مطلب دی جملو قواعد دي. خو دغه د ژبپوهنې نورو اړخونو ته پکې خاص پام نه کوو. نو له دې اړخه چې وګورې، پانینی که څه هم د دنیا یو لومړنی ژبپوهان دی، خو کار ډېر عمیق و.
کار ډېر عمیق و او تر ننه پورې د پانینی کار د ژبپوهنې او خصوصا د ژبو د تحلیل او تجزیې لپاره لا هم کارول کیږي. پانینی ژبې ته د 4 اړخونو نه ګوري. اول اړخ فونولوژي ده. فونولوژي یعنی د غږونو علم، هغه څه چې زمونږ صوتي وسایل یعنی خوله او ژبه او ستونه او سږي دا تنظیموي او د هغې په واسطه باندې مونږ خبرې کولی شو. هر غږ چې بیل بیل د یوې کلمې یا د دوو کلمو ترمنځ توپیر پیدا کوي هغې ته یو فونیم ویل کیږي. مثلا په پښتو کې س او ش دوه بیل فونیمونه دي، ځکه چې مونږ دو کلمې داسې پیدا کولی شو چې س او ش پکې د کلمې معنا بدله کړي، لکه سر او شر. نو س او ش دوه بیل فونیمونه دي، ر بیل فونیم دی. د هر ژبې فونیمونه بدل دي.
یعنی فونیم کې یو اړخ دا شو چې هر هغه آواز چې د کلمې د معنا په بدلولو کې نقش لري، او بل علاوه دی چې هغه د الفبا هغه توري دي. ځینې نور آوازونه هم دي چې موږ په الفبا کې ورته توري نه لرو،
هغه هم په
خودی لکه زوار لکه زیر.
یعنی هغه موږ ورته په لیکل کې توري نه لرو مګر په ژبه کې شته. نو دغه ټول فونیمونه دي، یعنی غږونه. او دویمه برخه مورفولوژي ده، یعنی هغه څه چې د فعل سره او د کلماتو د ترکیب سره اړه لري، چې مورفیم کېدای شي چې مستقل ووسي لکه بیا هم سر، او یا کېدای شي چې خپل مستقل ډول باندې معنا ونه لري مګر د بل مورفیم سره یو ځای شي او معنا جوړه کی. لکه مثلا کله چې موږ وایو زم، ز یو مورفم دی چې د تللو د فعل نه راغلی دی، مستقل ډول باندې معنی نه لري. م یو بل مورفم دی چې د شخص ښکارندوی کوي. دا دواړه سره یو ځای شي، زم د لومړي متکلم شخص لخوا د تللو د فعل اوسنی حالت دی، یعنی اوسمهاله حالت دی. یا مثلا گورم، گور او م، گور په خپله مستقل معنی نه لري مگر م لري. دا د فعل په جوړښت کې مورفیمونه برخه لري، همداسې په نومونو
کې او یا د نورو کلمو،
د نورو کلمو په جوړولو کې.
نو مورفیم تر غږونو نسبتا اکثره وخت لوی شی دی او
معنی لري،
او معنی لري، او تر کلمو وړوکی شی دی.
تر کلمو وړوکی شی دی، یا ځینې کلمې هم پکې راځي، خو اکثره کلمې د څو مورفیمونو نه جوړیږي او داسې څه دي چې په مستقل ډول معنی لري، یعنی خپلواک معنی لري. یا د مورفیم بل مثال کوو، همدغه د خپلواک کلمه خپل مستقله معنی لري، واک مستقله معنی لري، مګر خپلواک یو نوې کلمه جوړی چې د خپل او د واک د مورفیمونو نه جوړ شوی دی. نو د دې په خاطر مورفیم د کلماتو نه یو څه ابتدایي تر حالت دی. بیا د دې ترڅنګ بل اړخ ته چې د اشاره کوي، هغه د فعلونو ریښې دي. هر فعل د یو مشخصونکي برخې نه جوړ شوی دی چې هغې باندې زمان او شخص تعینېږي، او یوه خپله ریښه ده چې هغه د نورو مورفیمونو سره په یوځای کېدلو باندې د زمان او د شخص تفکیک کوي. مثلا تلل کې تل ریښه ده، که میم ورسره یوځای شو تلم لومړی فرد په تیر زمان کې، تللی د ممکن حالت بیان کوي، تللی د یو مذکر شخص د تیر حالت یو ښکارندوی کوي.
خو په دې ټولو حالاتو کې ریښه هماغه ته اولام دی،
ریښه هماغه ته اولدی چې دا د کلمې هغه بنسټ جوړوي. نو دا د پانینی د علم یو بله برخه ده چې په دې اساس باندې د ژبې ګرامر داسې تنظیمېدلی شي چې زده کوونکي دپاره یې زده کول هم اسانه کېږي، ځکه چې قواعد ورته ورکول کېږي، او د قواعدو په اساس باندې د کولای شي چې هغه څه چې د دنز ده کشف کی. او څلورمه برخه چې د پیډی رضایت تکیه کوي، هغه د نمونو برخه ده، د نمونو جوړښت برخه، او د نمونو د تصریف برخه چې څنګه نمونه په جمله کې اوړي او په څه شکل باندې د جملې په جوړښت کې خپل ځای پیدا کوي. نو دا د علم اساسات وو. د دې لپاره د څلور زره مقولې جوړې کړې وې چې د سانسکریت ټول ګرامر په دې کې شامل وو.
او استاد منلې څلور زره مقولې تاسو یادوي، یعنی په حقیقت کې څلور زره خبرې د کار علمي خبرې. د اوسنو ګرامرونو تک وګورو چې ډېر زیات کارم په پیړیو پیړیو پیښوي دی، څلور زره مقولې ډېر زیات نه دي؟
څلور زره مقولې زیات دي، مګر بیا هم همدغه اوسنی ګرامرونو چې ګورو د 2000-3000 شاوخوا مقولې پکې شته دي چې ژبه د خپل چتر لاندې نیسي. او سانسکریت ژبه بیا یو څه د تقدس خواته ور دقیقه ژبه باید وای، د نورو پاراکریتو ژبو سره یې توپیر درلودلی. نو فکر کوم چې څلور زره مقولې ډېرې زیاتې نه دي، شاید په دغه کې یو شمېر مقولې تکراری هم واوسي،
ځکه داسې ویل کېږي چې تر دې لمخه هم په سانسکریت کې د ګرامر لیکل پیل شوي وو. نو نور عالمان به هم وو د بلیغو هم استفاده کړي،
له نور عالمان نه استفاده کړي ده، د ځینو عالمان نمونه دی هم خلی، مګر داسې معلومیږي چې د کار دومره اساسي کار وو چې نور ټول پخوانی کارونه تر سیوري لاندې راوستي دي. او وروسته چې شاوخوا 2500 کلونو کې څه لیکل شوي دي، ټول د سانسکریت په برخه کې د ګرامر په اساس لیکل شوي دي. او د دې اثر یوازې په سانسکریت ژبه کې نه و، کله چې په غرب کې د ژبپوهنې بنسټ خودل کېده او خصوصا د ژبو د انشقاق مسله مطرح کېدله، نو یو ژبه چې غربي پوهان ورسره لومړی سره روغ دي شول او پاغي باندې کار شروع کړه د سانسکریت ژبه وا.
د اروپایان خود دوه درې پیړۍ په خوا چې هم ترغله د سانسکریت سره بلد شول، دغه وخت شوی
هم دغه وخت کې چې دوی د نوې علم بنسټ خوده. نو د دوی لپاره یوازینی عملی مدل چې په مخ کې پروت و هغه د پانینی مدل و. نو نوې ژبپوهنه که هغه د سوسور چې د نوې ژبپوهنې پلان ورته ویل کېږي، دغه نه راونیسو او که دغه نه مخ کې د جیمز ډیوس مسټر او د راورتي او نور ژبپوهانو غونډه چې زمونږ په ژبه باندې کارونه کړي دي،
آتا طریقو هم یو څل مخه په کلکتا کې یو انجمن وو د 200 کال په خوښه او خو په وخت کې ګمان کوم سنسکریت ته ډیره توجه وشوه.
سنسکریت ته ډیره توجه کیدله او سنسکریت هغه اساسات چې پنینی خو هغه د نوې ژبې په هنه اساسات شول. نو لدې حمله ویلې شو چې پنینی د فکر او فرهنګ په هغه سرلارو کې دی چې سترګې تر نه شپټېدلې.
استاد منلې د ګرامر له 2300 کال په خوښه سره تعلق لري خو سانسکریت ژبه په هغه وخت کې هم وزړه ژبه و د مقدسو کتابونو ژبه و او په هغه کتابونو هم پیړی پیړی تیرې ده او له هغه وروسته هم دا ژبه په پیړیو پیړیو د لیک او لوست ژبه و کتابونو ور باندې لیکل کېدل. دلته یو سوال پیدا کیږي، البته دا سوال سړی د لاتین ژبې پیسې کې هم کولای شي او حتی د یونانی پیسې کې هم ممکن وکړي. ژبه یو ژوندۍ شی ده، ژبه حتی له یو نسل تر بل نسل بدلیږي. دوه درې پیړۍ چې پکې ریشي بیا خو ډېر تغیرات کړی دي. زه خپل نه پوهېږم چې کله په یو ګرامر باندې زر کاله تیر شي چې څنګه بیا هغه ګرامر د راتلونکي وخت پرابلمونو ته ځواب وایي او څنګه استفاده ځنې کیږي. ډېره ژبه بدله سوې نه
د ژبې او د ژبې د ګرامر تر منځ رابطه دوه ګونې رابطه ده. ژبې بدلیږي، د هغې سره د ژبې ګرامر هم بدلیږي، مګر هغه ژبې چې ګرامر یې تنظیم شي، تدوین شي او یو معیار ته ورولویږي، نو په هغوی کې د بدلون تمایل کمیږي، ځکه چې یو ټاکلی معیار شته دی چې ټول خلک د هماغه معیار پیروي کوي. نو په دې اساس په دې کې د بدلون تمایل راټیټیږي. نو معیار د ژبې په ساتلو کې مرسته کوي او ژبه معیار ته ځکه ضرورت لري چې باید انتقال شي، باید چې د خلکو ترمنځ د تفاهم وسیله پراخه شي. هر څومره چې دغه وسیله قوي کیږي، پراخیږي، هماغه مرې د بقا امکان هم زیاتیږي. په پښتو کې چې مونږ کوم معیار لرو چې د خوشحال خان د وخت نه را پدې خو ورو ورو جوړ شوی دی او اساسات ورته جوړ شوی دی. پیرو خان سره لدې چې یو خاصه لهجه درلودله، مګر د نورو لهجو ټکو ته پام کړی دی او هغه ته بیل ځای ور کړی دی. داغه نو وروسته خوندرویزه هم دا کار کړی، خوشحال خان خټک هم دا کار کړی دی. نو د پښتو معیار یو بین اللهجوي معیار دی چې د هر لهجې خلک کولی شي په دغه لیک باندې لیکل وکړي، په دغه ډول باندې لوستل وکړي او په دغه متونو باندې پوه شي. که چیرې مونږ په اوسني وخت کې دغه معیارونه ماتو، نو معنا یې دا ده چې مونږ د ژبې د بقا په مقابل کې درېږو او د ژبې د ړنګولو یو هڅه کوو. فکر کوم چې دغه هڅې چې په تاریخ کې شوې دي د ژبو د معیاري کولو په خاطر، د ژبو د ګرامر د ثابتولو په خاطر، او ډېر خلک له خپلو لهجو تیر شوي دي، علاقه هم دغه ده چې دوی غواړي چې ژبه یې دوامداره پاتې شي.
Oh,